سلام د ازادي راډیو دی ما خامنه خبری مجلې ته موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موسکو به سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي چې د طالبانو د رژیم چارواکي وایي له یو واضح دریځ سره په دې غونډه کې ګډون کوي.
اسلامی امارات دی رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکي او داسې به دی هغه هیوادونو سیمه کې دي ساندښنې ورته پیدا شوي غو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبري وکي.
ولې د موسکو د فارمات یو ګډونوال د امریکا متحدو ایالاتونو چې د افغانستان د مسلې مهم لوبغاړی ګڼل کېږي په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې.
امریکا ډیره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې د طالبانو سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستې وکړي.
پر دې او د موسکو د غونډې د اهمیت په اړه مو د سیاسي چارو دی او تحلیلګر نظر هم اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیله مند چې د افغانستان لپاره د امریکا له نوي استازي سره به د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو او د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په چارو کې پرمختګ وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مو دا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختۍ ګورو دا ټول د خلیزاد د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
خو د خبری مجله د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو سفی ولستان یک زیاده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له زلمی خلیلزاد او د هغه له پلاوي سره په خبرو کې ښه پرمختګونه وکړل. موسکو سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده او د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د استعفا په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره دوی ښې خبرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د زلمی خلیلزاد د استعفا تر خبر وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې طالبان د امریکا له نوي ځانګړي استازي توماس ویست سره د کار لپاره خوشبینه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په خپل ټویټر باندې اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي له څوکۍ استعفا ورکړې او اوس دا دنده توماس ویست ته چې د هغه مرستیالو ورکړل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي همدارنګه په خپل ټویټر باندې د دوهې د فبروري 19 تړون په بشپړ تطبیق باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا تړون به امریکا سره روابط بیرته عادي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون استعفا ورکړه. د هغه د استعفا په خبرګون باندې ګڼو سیاستوالو له هغې ډلې رحمت الله نبیل او رنګین داد فرس پنتا خبرګون ښودلی دی او د افغانستان د اوسنیو تحولاتو او ناخوالو پړه یې پر هغه باندې وراچوي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه دی که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې مخکې نن حاشوي بحثونه پلان شوي دي. دا نننی بحثونه په دې خاطر دي چې د چین، پاکستان او روسیې استازي د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه باندې یو ګډ دریځ سره په سبانی بحث ته ورشي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوی، خو بیګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دیونې ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته ته له پراخې او منظمې اجنډا سره ورځي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. رئیسی پرون د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان خونړي وروستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل
از حاکمان افغانستان می خوام در مقابل این جنایاتی که داعش در
افغانستان له حاکمان غواړو د دغه جنایتونو په وړاندې چې داعش په افغانستان کې ترسره کوي او مسلمانان وژني ودرېږي او په دې پوښي کنن د داعش په وړاندې یو جدي حرکت ترسره نکړي داعش په منطقه کې لمنځه لاړ نشي نو د ګڼو هیوادونو لپاره به په سیمه کې وضعیت خراب کړي او د مزاحمت زمینه به ورته برابره شي. داسې جنایتونه به وشي چې د راتلونکي لپاره به ډېر ناوړه تمام شي. خغلی رئیس دغه سرګندونی دوه میاشتې وروسته له هغه وکړي چې په بکنې سره خغلی رئیس دغه سرګندونی داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې د وروستیو دوه میاشتو خونړیو بریدونو پړه داعش اسلامي دولت ډلې منلې ده. د کابل د هوایي ډګر د اگست 26 له خونړي برید رانیولې په کندوز کې د تېرې اونۍ او په کندهار کې د همدغې جمعې له خونړیو بریدونو چې پکې ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې داعش په افغانستان کې مرکز نه لري او طالبان په دې برلاسي دي چې دغه ډله وځپي. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. خوستی ویلي ښاغلي حقانی په دغو کسانو 10,000 افغانۍ او جامې ویشلي او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې کړې ده. طالبان په تېره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړي توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کېږي چې پکې زرګونه عامو وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نن سه شنبه د 1443 کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد له نیټې سره برابر ده. حضرت محمد څه باندې 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزېږېد چې نړۍ د جهل اوج ته رسېدلې وه. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو او ښو اوصافو مشهور په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاقو او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کېږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 63 کاله عمر وکړ او خپل مته د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د نړۍ په یو شمېر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قرآن ختمونه کیږي او د افغانستان په شمول په ځینو کې بیا عمومي رخصتي هم وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، بلکې غواړي چې دوی هغه ژمنې عملي کړي چې وخت ته له رسېدو وروسته یې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې لاوروف دا خبره نن یوه ورځ مخکې تر دې چې موسکو به د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي کړې. پر چین، پاکستان او امریکا سربیره د موسکو د فارمات سبنې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي چې مشتبه د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې امریکا اوس په دې دریس کې نه ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه راز په خپلو څرګندونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو د هغو ژمنو یادونه کړې چې د یوه ټول شمول حکومت چې پکې د افغاني ټولنې ټول قشرونه شامل وي د جوړولو په اړه کړې دي. د طالبانو حکومت بیا وایي د موسکو په غونډه کې له یو واضح پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپلو غوښتنو یو بشپړ نوملړی ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي. نن هم د سلام مشورو غونډې پیل شوي. په عین حال کې تهران او نوی ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه د غونډو کوربتوب وکړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ 11 هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه دریس سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل داسې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییز اجماع جوړېدل دي. روسیه وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوي د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرانس د امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیان او د سیمې هیوادونه وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرانس ملاتړ کړی خو له ګډوني پکې ډډه کړي. بلخوا ایران هم پتیله چې د روانې میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګی په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسې ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به په دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10مه او 11مه د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسیې، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړېدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. وخت تر طالبانو را رسیدو وروسته روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره څه نه دي ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چچنیایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانې د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو سبانه غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ آیا دا غونډه به په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریز له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یو مهم لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو له ګډون څخه ډډه کړې. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې پخوا یې درلود؟ او آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي؟ پر دې موضوعاتو مې نن مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیه ده او دا مرکزی آسیا هیوادونه او چین، چون چې دا هیوادونه ډېر زیات داعش ده پراخ حضور څخه په افغانستان کې او د دې زیاتېدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیره لري. او پوتین په آخري ځل کې ویلي وو چې د سوریه او عراق څخه د داعش جنګیالي افغانستان په لور روان دي او دا کېدلی شي یو تهدید وي اسیایي مرکزي او روسیې خپله ده. زه فکر کوم اول بعض خپله د روسیې دي چې به طالبان څخه غوښتنه کوي چې داعش پرې نور دي چې په افغانستان کې په یو لوی تهدید روسیې او د دې دوستانه پسې مکه بدل شي. دا تر ټولو یو د روسیې د پاره فکر کوم مهمه ده. دوم باس دا دی چې طالبان هم روسیا په حیثیت یو همکار په بین المللي سطح کې ګوري، مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري په دې معنا چې طالبان پسته دې نه چې نظام واقع په لاس کې اخیستی دي کابل د سکوت نه وروسته. زه فکر کوم پخواني امکانان لکه ایران او یا روسیا تر یو اندازې شاید فکر بدل شي. دوی ته دا فکر پیدا شي چې آیا طالب زموږ همکار وي، زموږ همکار نه منظور روسیه په فکر کې چې طالب باید زموږ سره همکاري کوي او یا به د امریکا همکار پاتې کېدای شي. نو زه فکر کوم دا بله مسله مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره په فکر کوم داسې ډېر واضح معلومه نه ده لکه پخوا چې معلومه وه، چون چې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسیدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی شي چې طالب تر روسیې او امریکا ته لا وفاداري. مګر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي. نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخیل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې دا دیزه په ټولو مسایلو کې آګایم او د طالبانو سره شاړې کې لرم. د طالبانو بل غوښتنه تابن دا وي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشرانو نوم ایستلو او دین علاوه هغه پیسې چې امریکا بند کړې دي کنګل شوي دي هغه یې لاس.
دغه غوښتنه چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه، دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دي او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمېر دا غوښتنې ومنل شي؟
زه فکر کوم روسیه به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي چې تر څو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح شوي نه وي. روسیه زه فکر نه کوم سیر د دې ظرفیت لري په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیه لري او د امنیت شورا د 5 هیوادونو څخه یو دی، مګر فکر نه کوم چې روسیه دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله ساته د طالبانو په نحو باندې کمپاین وکړي بیا دې خواستونه ورته برابرده کړي. زه فکر کوم دا به لږ وختي.
اعظمی صاحب، د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دې غونډه کې ګډون نه کوي. آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې پخوا یې ورته لار نه لري؟ آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي؟
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نوی مستقلانه برخورد وکړي او بالخصوص هغه ودونه چې ناټو په دغه کې دي په قطر کې دي غواړي د هغه د طریقه او یو نوی د دوه د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یا بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابط ته ادامه ورکړي. د روسیې د طریقه زه فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دی چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزادو چې نور نسته. نو زه فکر کوم د خلیزاد په تک سره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه قوي رابطه ساتلی شي. یعنی اته دا راپورونه و چې د سیاي مشر کابل تللی ولته طالبان مشرانو سره دلی په دوه کې تازه دي ناس سره کړی و. نو زما فکر دا دی چې امریکا ډېره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبان سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستی وکړي. نو زه فکر کوم دغه یو دلیل کېدلی شي.
په موسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي اعظمي سره مرکه وه.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیله مندي چې د افغانستان لپاره د امریکا له نوي استازي سره به د دوی په وینا هغو ښو پرمختګونو ته لا پراختیا ورکړي چې د مخکیني استازي زلمی خلیلزاد ماموریت په دوره کې شوي. خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره څو پړاو خبرې ترسره کړي، په نتیجه کې د 2020 کال په فبروري کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو. پرون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې استعفا اعلان کړه. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو ټویټ کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې د امریکا له نوي استازي تام اوس سره به د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو په چارو کې پرمختګ وکړي او ورسره به د په وینا د دواړو حکومتونو اړیکې بیرته عادي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه بیلابیل غبرګونونه څرګند شوي. سیاسون شنونکي او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالی خو د افغانستان په وړاندې پړګڼي. د ښاغلي خلیلزاد کاري ماموریت په متحدو ایالتونو کې هم له انتقادونو سره مخ خو په ځانګړي توګه هغه ډېر ځله د امریکا د کانګرس غړو له دې عمله ننګولی او سختې پوښتنې ترې کړې وې چې ګنې له طالبانو سره یې شوې هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلې. نور په دې رپورټ کې
افغان الاصله امریکایی زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې څلوېښت کلنه مخینه لري. په اتیایمه لسیزه کې هغه مهال چې روسیې پر افغانستان یرغل وکړ، دې جګړې کې د امریکا ښکېلتیا او له مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیاوړي کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوت و. لبن کانفرنس بیا تر ننه هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې ښکېل پاتې شوی. د زلمی خلیلزاد وروستۍ دنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شوه، هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو له لارې ختمه او له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي. له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوږد، لانجمن او کله کله مانیجن خو پایله لرونکي وو. د دوی ترمنځ د اتلس میاشتو په اوږدو کې د یولس پړاو خبرو اترو وروسته بالاخره خلیلزاد وتوانید د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ یې امریکایي عسکر له افغانستانه وتل خو یو نظام او جوړ شوي بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوي وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته لیکلي هغه څه چې په وروستیو کې غوښتل وکړي ونه شول. هغه زیاته کړې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی و جوړ نه شو. د ښاغلي خلیلزاد اشاره په سولیز ډول د واک لیږد ته ده چې باید د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیری لاسته راوړنې له منځه تللې وای. د زلمی خلیلزاد د لانجمن او لستوندو ډک کاري ماموریت په اړه هم غبرګونونه په دوه کټګوري ویشلې دي. لومړی د امریکا ګټو تجمن او بریالی مامور، خو دویم د افغانستان د روان بې برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسؤل. شفیق همدم چې کلونه کېږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس، درون او لستوندو او ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانېدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونه وباسي، خو ښاغلي خلیلزاد د طالبان سره په توافق ته وتوانېدی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دې ماموریت ته وګوري نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو دپاره لري، ځکه چې د دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنون کې عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پښتنې لاندې ګڼي، خو زیاتوي هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چې هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد ترسره کړل، د دند نور د امریکا پر وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنۍ تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پښتنې لاندې وي، خو ملاتړي هم لرل. د دوه له هوکړې وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استازو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه پاړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوي وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمیر غړو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنې یو شمیر هغه مسایل پټ ساتلي چې له طالبانو سره یې پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مې میاشت کې کانګرس وروغوښت او له امریکا سره د شوي هوکړې پاړه یې ترې سختې پوښتنې وکړې. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کله یې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه تر پښتنې لاندې راوستي چې ګنې د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او طالبانو سره له شوې هوکړې ملاتړ کړي. و مو غوښتل د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرچی پلاوی لغړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو د دې پلاوی یو تخنیکی غړی عبدالبصیر عظیمی چې د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی کارکونکی هم دی، د خلیلزاد د ماموریت په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، خلیلزاد ډیره هڅه وکړه چې دواړه لوري قانع کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکي په اړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وی هوکړه وکړي. د زیاتوی خلیزاد په خپل ماموریت کې بریالی او خو طالبانو ته تا د ولایتونو تسلیمول او له افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څانګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکمه شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیوال ټولنې هم ترې ملاتړ کوو په شاتګ وکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستانه وتل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره بللی او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړي محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو مابین ترسره شول په حقیقت کې هغه نظامونو د پالیسۍ په رڼا کې وو. داسې نه و چې دا چا کوم شخصي پالیسي وه یا د چا شخصي نظر و.
خو وروستی او تر ټولو مهم بحث د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه د عامو افغانانو دریز دی. هغه څه چې تر ډیره د هغه په اړه منفي کریډیټ لري. عام افغانان وایي په لومړیو کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټې وي چې پایله یې د یو نظام سقوط و. عائشه او روح الله تلاش وای
تر نن ورځې پورې نو د افغانستان اوسیدونکي په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې سات وروسته به د دوی په ژوند کې کوم تغییرات راځي.
نن چې مونږ دغه بدبختۍ ګورو، نن چې مونږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیزاد د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې.
او یا کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدل او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وایي د خپل پیچلی ماموریت په اړه به خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو مخامنی خبری مجله او دا هم د دې خبری مجله وروستی راپور. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کورونا ناروغانو د درملنې یوازنی روغتون دی، مسؤلین وایي چې که د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره جدي اقدام ونشي د دې خطر شته چې د دې وایروس څلورمه او مرګونې څپه هم په افغانستان کې په چټکۍ خپره شي. نور په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستۍ او تحولاتو کرونا وایروس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېډ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایروس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کرونا وایروس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي، سرطبیب طارق احمد اکبری ازادي راډیو ته وویل همدا اوس 17 د کووېډ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل، د اکسیجن ډبې او خواړه خپلو ناروغانو ته نشي رسولی. ښاغلی اکبری همدا ډول په هیواد کې د کورونا وایروس ته څلورمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلا موږ 16 مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت یې د وخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کرونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پیښې راځي، خو موږ سره مراجعینو تعداد ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 40-50 کسان راځي. هغه 40-50 کسانو کې موږ سره 15-18 پورې موږ سره مثبت وي، مثبت پیښې وي.
د افغان جاپان روغتون تر څنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یو ونی وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د شته واکسین د ضایع کېدو خبر ورکړی وو. دې سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه دوز واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع به شي. ومو غوښتل د کورونا وایرس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د عرضې معین عبدالباري عمر او د دې ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نه شول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د عامې روغتیا وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملي شي. هغوی ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ضایع کېدو مخه به نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایرس د اخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تېرو دوو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبې په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کورونا وایرس له پیله تر اوسه 1,550,000 او 3,300 کسان په دې وایرس اخته شوي، چې په دوی کې 2,230 تنه یې مړه شوي دي.